دوستانو ستړي مشي وخت د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو خبرونه لرو خو د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې مخکې لدینه چې د ازادي رادیو مجله او ریپورتونه دروورو په مخکې د دې سات خبرونه ته دا افغانستان له بیلا بیلو ولایتونو څخه د نخطو او جګړو ریپورتونه ورکړل شوی په ترڅ کې د بغلان ولایت گزرګا نور ولسوالی چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې لس تنه ملکیان وشلې دي او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه افغان چارواکي د بغلان ولایت گزرګای نور ولسوالی چې لسو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د دوی له واکوتلې د بغلان سرپرست والی عبدالقدیم نیازی تیر مخه مزادې رډیو ته ویل چې گزرګای نور پرون مازیګر لوی درنې جګړې ورسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د وی پر گزرګای نور ولسوالی لسو استقامتونو تاروزو شو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دا طالبانو مرشلی ولسی پاتونوالو امنیتي ځواکونو ونیول او طالبان تښتیدلی. خغل نزه زیاتوی چې په دې جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ شو بل وخت خود شمیر پاړې څونه ویل طالبانو د دې د پاړه تر اوسه تبصره نه کړی. گزرګای نور د بغلان ولایت ختیځ ولسوالی د چې په تیر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندوز ولایت په هوایی عملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر قلی اردو وایي د هوایی حملې پرون ماسپخین مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوق او ادارې پر یو مرکز وشوې چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 15 نورو طالبانو سره وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا فاریاب امنیتی چارواکی په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. دا فاریاب امنیه کمانډان جنرال غیب الله سعادت رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې پایل شول او هدف یې د مسار میمنی د لومړي نمبر لوی لارې په وګدو کې د وسلوالو مخالفانو زپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
د وی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه چارواکي تاییدوي چې د میمنی مزار شریف ترمن زلوې لارې ډېره برخه لسپاندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د نولسکلنو کرکټ لوبډله نن د نولسکلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي رډیو ته ویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او د هیله مندې چې لوبه به وګټي.
که خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فائنل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم په پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سګنی نړیوال جام کې هم تر دې د مخبلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورتونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایی حمله کې لس تنه ملکي وګړي وژلي. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا ښار کې د تیر شپې په هوایی حملې کې یو روغتون او یو نانوایی په نښه شول. دوی وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړل او وایي الوتکو یې په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړې خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمس جیفري پرون ویل یوازې په تیرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یې وروستی سنګر بلل کېږي. د سوریې حکومتي ځواکونه وسته دی ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیګلو د یو نوی چینل د جوړیدو خبر ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ایرانی ناروغانو لپاره پرته لدی چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس لاري د پیسو د لیګ میکانیزم بشپړ شوی. په بیان کې راغلی چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو در سوال لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې ناستول کیږي. واشنگتن تهران تورنوي چې لدی ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on a
دوی مکتوم یشت مخکې اعلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوي. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له مافیات څخه ګټه واخلي. دا ډیره خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیوند ته اړ دي، وسته دې چینل لاري د علاج امکان ترلاسه کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوې بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د مړینو لزیاتیدو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلې دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په اتلس هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پرون د کارپوهانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې له غونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغې کوي چې چین پرون په یوه ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمېره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټول شمېره یو سلاویا تنو ته رسیدلې او د تایید شوو مواردو شمېر هم وزره او وسونه وخته دی. لبلې خو د چین په طبي ایالت کې د یو مورد تایید خي چې کورونا وایروس وست چین ټول اصلي ټاټوبی ته سرایت کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په فایل کې څو ریپورتونه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه د راتلونکي ونی په فایل کې اعلان کړي. په دې اړه به جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6,200 استنافي رایو په اړه د خپلې پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د رواني اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رای دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللي او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو چهار کتگوری اصلی که شکایات و
اعتراض ده تقریبا څلور وړو اصلی کتگوری پاړه چې استنافی شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي. د چیرنی او ارزونی کار روان دی. حتی په ځینو مواردو کې چیرنه او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کتگوری کې دي او ان شاء الله در رواني اونې په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه پرز به د دې څلورو کتگوری او همدارس د درې لکو لانجمنو رایو پاړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه ل 29 ولایتونو څخه باندې 6,200 استنافي شکایتونه ورسیدلې چې د هغو د تصنیف چارې 13 پیل کړي. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 14,000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 8,000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایو ورکولو د شاوخوا 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپل وروستۍ پریکړه اسناد او شواهد ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په چوکاټ کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي، تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ تر کاربن لاندې رانشي او افغانستان خلک نور دغه محال انتظار څخه خلاص کړي.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي، څو رایې ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. خاغلی ویلسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولای شي خپل چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول، خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی لومړی او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ اوسیدونکو وای په دولتي روغتون او روغتيي مرکزونو کې د درملو نشټوالي لستونزو سره مخ کړي او هر سړی نشي کولای چې خپل ناروغ ته له بازاره درمل واخلي. د کونړ د عامه روغتیا چارواکي هم په روغتيي مرکزونو کې د درملو کمی منی خوشمنه کوي چې دغه کمی به پوره کړي. روحلان وری پر ریپورت لري.
دا د هغو ناروغ ماشومانو او غټانو غګونه دي چې څوک د سدآباد مرکزی روغتون ته د درملنې په هیله راغلي دي. د کونړ مرکز ولسوالی وسیدونکو شکایت کوي چې د سدآباد په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې د وی عادي ناروغي درمل هم نور کول کیږي. د دوی په خبره چې هر سړی نشي کولای چې له بازاره درمل واخلي. د دمکلی یو تن وسیدونکو ازادي رادیو ته وویل:
زمانو محمد ولی د کونړ ولایت مرکز سدآباد وسیدونکو، په روغتونونو کې خو دوايان نه ورکي، یا د چاوس کېږي یا نه کېږي، مریض ناشته خو بس که په تر وی کې په نو دی خو د بازار نه بیراوړي نه ورکي.
خلک وايي په خوا په یادو روغتي مرکزونو کې خو امکانات برابر شوي وو او د ناروغانو به خو درملنه تر سره کېده، خصوص هغه حالات بالکل بدل شوی دی. د نارنګ ولسوالۍ محمد اسف او د وټپور ولسوالۍ وسیدونکو نقیب الله وای:
یو دفعه مې داسې زخمی ورلو چې داغه دغه زخم د ګنډلو تار ته ضرورت و. دا لومړنۍ مرستې دی او هغه باید په هر ځای کې په هر کلینیک کې موجود وي. هغه موږ ته پرزه راکړه چې لاړ شي دا دواخانې نه واخلي. بل مې یو د سوخت مریض ورلو چې دا غي د پاره همغه دوا دوی مونږ ته ویل کړه چې تاسو د دواخانې نه واخلي. نو په دغه حالت کې د کلینیکونو وضعیت دی چې وادي دواګانې لومړنۍ دواګانې چې هغه باید په هر کلینیک کې دغه پورې پکې نشته.
کرمون راغله مې کلینیک په خټه به باران کې راغلم او هغه بل مې سخه واغې به ګولې او شربتونه کې دیمې چې سیمو رازو کلینیک لا او چې شړم لیږه او بس ختمه خبره نوت نام شړر لاړم نو به تر هغه ولا زنشته دی دوانه درغلې زه.
په کونړ کې د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو په څیر د عامه روغتیا مسولین هم په روغتونه او روغتي مرکزونو کې د درملو کمواله مني، خو وايي ستونزي وزارت او اړوند ادارو سره شریکه کړي ده. د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل:
وزارت رهبری د وزارت ټول ضرور دغه ځکه دغه رقم مشکلات
دی او دا تاسو سره نه منم. څو ځله چې موږ د موسساتو سره ناشتي د موسساتو سره په جلساتو کې زمونږ خاص دغه دا چې باید هغه را نشي د دواګانو کې، خصوصا هغه دواګانو چې هغه ضروري دواګانې هغه کې موږ په هیڅ صورت سره د موسسې سره دا نه منو چې دوی د دواګانو کې کمبوتات راشي. موسسې قرارداد کړی دی، په هر دلیل چې دوی به هغه څه چې په قرارداد کې دوی سره دا پوره کوي.
په ټول کونړ کې یو مرکزی روغتون او شپېته روغتیایي مرکزونه شتون لري چې د چارواکو په وینا په اکثرو کې خزینه کارکوونکي او ډاکټران په دندو ګمارل شوي. هر ورځ پکې سلګونه ناروغان کتل کېږي خو د درملو کمی سره مخ دي. دا یوازې په کونړ کې خلک روغتونه او روغتیایي مرکزونو کې د درملو او له نورو اسانتیاوو د نشتون څخه شکایت نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې دغه ډول شکایتونه د هیواد له بیلابیلو سیمو اورېدل کېږي چې هواره یې د حکومت دنده او مسؤلیت ګڼل کېږي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 څپه هم نیولای سي.
اوس هم د ازادي رادیوي مجله
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاورېدو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو یو ځل بیا د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ازادي رادیو د اتلسمې کلیزې په پار یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسي، خ حکومتولۍ، بشري حقوقو
دا په هنر جاج کې له استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو
چې ما ولر د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیر په دې کې لیکنه کړی وي. خو
په فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغه په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکل ته یا هم ژباړل ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لندکی شیرونه یا هم
بازار پانه کې به لندکی سا وېده وګړي واوري.
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلی تنک دی ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري. زب لغرونو درناوي راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینې سیری کړم، زب د ویډ جهان لمخه ګلی تبی مخیر غونه وتروډما، زب الفاظ هوا کې وکرما، زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
لنن پورا اتلس کال وړاندې د سلواغي د میاشتې په لسمه نیټه د ازادي اروپا رادیو د افغانستان څنګه ازادي رادیو په خبرونو پیل وکړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې ازادي رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ 3 ساعت خبرونه کولی او وروسته بیا د خبرونه تر 2 ساعتونو وغځېدی چې اوس د سهار له 2 پیل او د ماخام په 2 پای ته رسیدي. ازادي رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمېر نور مهم ارزښتونو په پار خبرونه کړي. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسونې د یو معتبر مرجع په توګه په سیډنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونې او روزنې په برخه کې هم غنې خبرونې کړي او لا هم روان دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار په ورکولو راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي، خپل خبرونې کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدل لپاره د یو ژمنې رسنې په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د ازادي رادیو د کورنۍ درې خبريالان عباد الله حنانځه، سباون کاکړ او محرم دورانی قرباني شوي. د رادیو مجلې نننۍ غنا د ازادي رادیو د اتلسمې کالیزې په پار د خپلو درېو خبريالانو اروخاد عباد الله حنانځي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالۍ کو او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د ازادي رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوه.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده، د لوی او بخون کې خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیر مینه تاسو ته خره خلاصو يم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
ده هغه غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو لڅپو خپور سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په درشمه نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو او در شو دخو په دری او پښتو ژبه درې ساعت خبرونه پیل کړي. وروسته په 2004 میلادي کال د مارچ په 28مه دغه نشرات 2 ساعتو ته الوړ کړای سول. ازادي رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو خپرونې لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکي خپروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو ښارونو کې په 100.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 1290 منځني ام څپو خپرونې لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه ام افغانان څه نظر لري؟
ما نوماجی شیر زمان او مونږه 2 ساعته ازادي رادیو او روخي خبرونه کوي
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو ازادي گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم، چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنګ اکثر ده د ننګرهار ولایت وسیدون کې د رادیو چې مونږ اورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تون به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادی رادیو د محل یوازې تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنی ز خبرونه لري چې میلیونونه کسانی د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او ارشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشتای
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي، خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاکه دری لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکې کې به نور هم لیکم
و نوښتم دغه زنده بم خوهم کړ.
خغلی عارف زیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو له څپو نوې نسل ته د حقایقو پر سوالو کې وانه واخلي.
زما
یوازینی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همداده چې همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبریږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په خوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنيزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 14 کلونو کې ازادي رادیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو در رسولو تر وسه وسه هڅه کړي. ازادي رادیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کرا او به طرفه خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو له دیوړاندې په 1950 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. له دیوړاندې په لومړۍ ځل په 1950 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا محل ازادي رادیو له 25 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د معنی په اړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. د دې په خوا هم خوري وری لیکنې شوې وي، خو دا چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوه. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅې هم د یادول وړ دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هنر جاج
استاد ډیر مننه خیر سی چې بیا موږ خپل قیمتي وخت مو تراک تاسو نوې کتاب چې دا اوس ما په لاس کې لري معنی دا چاپ شوی که دا کتاب پڑھ رہا تو معنی په کتاب کې څه دی دا خطر ډیره پوری او تدریسي کتاب دی او په هانتونو کې تدریسي زما معلومات له مخې تر اوسه پوری چې ما څومره لوسي د معنی په اړه ډیر پوری لیکل نه وشو که شوی مو ډیر خوري وري لیکنه به وشو په دا کتاب کې څه خوندې شي
نو زه بده سیر درته وکم چې اول خو د بلاغت علم چې دی چې موږ ورته ادبي فنون یو نو د بلاغت علم اصل کې بیان و معانی ده او بدی نو د توابی ونه دي معنی کې پښتو ادب کې ډیر کم سری کرشي و زمون محترم استادانو چې ما ول د معنی ادا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیل بدی کې لیکنه کړی وي خو هغه ډیر کم وي هغه د سر د څو مخونو نه زیاتې دي نو بیا د زمون په نصاب کې شامل یو کتاب نو بیا څنګه مال ویل چې په تبې دې باره کې خواریو کې او د سیده خورو ورو ماخذونو نه نو څه په لاس راوړي زمونږ د ادیو سمستر د تدریس لپاره به کفایت وکړي نو بیا دا تحصیلات یې بورډونو دا موضوع تیره کړله او معنی بیا ولیکله نو معنی د سیده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې معنی ډیر ژور اثر لري ځکه د معنی دنده چې د فصاحت او بلاغت دی
او څنګه کولای شو پرته لاغه چې هغه یې زموږ د ادبیاتو پوهنځي محصلین نه دي که چېرته دا کتاب ولولي په هغه کې څه تاثیر څه تغییرات راوستلی شي
په هغه کې خو بالکل تغییر راوستلی شي یعنی په دې باندې پوه کولای شي چې فصاحت څه شی دی بلاغت څه شی دی او دا په لیکنه کې څومره ارزښت لري بیا دغه د معنی علم چې دی دا د کره کتنې سره څه تړون لري دا نو دا د نحو سره څه تړون لري ځکه نحو د جملو نحو د جملو د جوړښت علم دی او معنی د جملو د ترتیب علم دی نو یو لیکوال چې غواړي چې خپل لیکنه که نثر یو که نظم وي هغه منظمه کړي نو د معنی نه چاره نشته دی باید دې ته حتماً یو څه وکړي زمونږ لوی استادانو خو دا په نورو ژبو کې لوستلې ده لکه په عربي کې خو زمونږ شاګردان چې دي هغو دا کار نه دی کړی دا زمونږ نه وروسته خلک چې راځي نو هغو باید ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته څنه وخت ورکوي او څومره ورته ضرور
پرته له دې چې دا ادبیاتو زده کوونکي هغوی ولولي کنه که نور کسان چې هغوی لیکي هغوی ته هم ګټه لري
بالکل ولا ګټه لري ګوره دا لیک او ادب او دا خو دغه شانتې مصر دینه چې دا کسبي دي نو فطري شیان هم دي نو دا فطري شیان هم دي ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسي شاعر وي څنګه ولوستي خو که دا هغه تاسو دا یو شعر ګورئ چې مینې دې ستي کړم رالي په ایرو اوس مې په ایرو کې لاس واچي با دي وینه د دې د وروسته دغه چې ته وګوري ته به بیا چې دا کوم لوی عالم لیکلی دی دا داسې یو عالم لیکلی چې هغه د نفس تزکیه کړې ده هغه یو صوفي دی او هغه دا د تصوف مدارج ټولوالي دی او یو زیات رسېدلی دی نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دی دا د ژبې لپاره او بیا د څنګوالو لپاره هغه څوک چې مسلکي خلک دي ډېر زیات ضرورت لري حتی د عروضو پورې اوس خلک په عربي عروضو باندې نقد کوي چې په پښتو کې نشته دی دغه نه حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي عروضو باندې برابر دي یو ساده غزل دی د پېښور نه پخوا ویل کېده جانان ستا خیرې مې په دعا منلې دي مفعولو مفاعیلو مفاعیلو فعولون دا حضرت اخرب بحر دی او دا غزل ټول په دې بحر باندې برابر دي هغه شاعر به داسې نه کړي دی دغه نه نو چې عروض به لوستلي خو په فطري ډول باندې په طبیعي شکل باندې دغه غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی
استاد څېړنه خو نه اول حرف دی او نه اخر حرف دی او باید دا روان په پښتو کې خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی فکر کوم لومړنی کتاب به ستاسي دغه کتاب د لیک په وخت تاسو له کوم مشکلاتو سره مخ وئ
نو د دې کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې موږ صرف دوه ماخذ لرو او هغه یو د استاد بینوا لیکنه وه او بل د کاکا خیل صاحب وه هغه د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ماته ښکاره کېده یا د هغه په تاثر لیکل شوې وه خو هغه ډېره زیاته کمه وه نو به چې موږ ته په دغه کې کراکل بور چې بیا موږ ته حکم وکړ د تحصیلات یې دی ولدا به د 200 مخونه کم نه وي او نو په دغه 200 مخونو کې دغه کې ما بیا یو څه زیاتونه پی وکړل چې مانی ټول اته فصله و او ما یو لس فصل ورسې ولا فصاحت بلاغت می بیل بیل فصل کړ او دا غي نورسته می به مشکله ډیر پوردو کې یو ماخذ مال لاس لره یا غم ډیر لندو نو زیاتره څه چې هغه په فارسی کې او په عربي کې نو دا غو نه استفاده وکړ او دا ته به یو دغه کار دې کول کتاب پیدا کول نه غوښتي به وو سو فزن عبدالقاهر جورجانی رحمه الله اسرار البلاغه لیکلی او دلائل الاعجاز ما بچ دي خپل زیاتره استادانو چې موږ سره دلته بدی پونتل کې دي هغه ته به موږ ویل چې دي کې دا د فصاحت مسله د سي جورجانی رحمه الله راوړي د تاسو دي کې څه نظر دي هغه ویل چې ولا نه شکر وکړه یعنی ځکه چې اوس دا بلاغت چې وو دا درس صحیح په مدارسو کې به ویل کېده خو په دې نورو ځایونو کې نشته دی ډېر استاد
یو بله مهمه مسله سمه چې تاسو دا کتاب ولیکه آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسیږي د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسیږي
نو اوس خو د تحصیلاتي عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو او د همدې دپاره کار هم کېږي نو تمن چې مخ دا د همدې دپاره لیکلی دی نو تمن که چا بل څه ونه لیکل همدا به یې
همدا
به یې دولس چې د معنی په حیث د معنی د مضمون په حیث
دې ته ورته نور په ادبیاتو برخه کې څېړنې تر لاسه لاندې لرئ کار کوئ په کې
نو زه اوس بل داسې خاصه څېړنه خو نشته خو د رحمان بابا چې په پیړیو باندې د پښتنو یو بزرگوار او عارف شاعر تیر شوی دی بعضی خلک د ده په باره کې داسې پردن داسې خبرې کوي چې نو د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی او یا څنګه نه دی دغه کې نو بیا ما د ده په شعر باندې او د ده په تغزل باندې په شعریت باندې د ده په تصوف باندې او د ده د ژبې په سپېڅلتیا په سادهګۍ باندې او څومره چې پکې د فصاحت د بلاغت زور دی په هغه باندې مانی ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حتی مرسته رسولې دي
استاد یو بل مسله دغه د معنی او ټولنپوهنې ده ټولنیزه سایکالوجي او معنی
بالکل
اې دم په دغه کتاب ته سړي دي
نو سایکالوجي خو به ټولنیزه نه خو کوم کستا فکرې موږ په کار کتنه کې د کار کتنې یو ډول یو چې تاثیراتي کار کتنه نو یو لیکوال او یو شاعر چې څه لیکي دغه کې نو تب دغه تاثرات په کې زیه لري دغه او د سایکالوجي مسلې نه که ستا دا مطلب وي چې تا باندې دا خپل کتاب داسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي نو دا خو زه خو د دې دپاره دا دلیل لرمه چې یو پوه ووایي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نشي ټولنه ځان پسې راپورته کړي
شات او شوده د روپی کاور هغه شیرونه دي چې شبانه دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبه تراش باړلې دي اغلی شبانه دوران وای چې د روپی په شیرونو کې ځان لیده نو ځکه یې ژباړي خوند ورکاوه د فنکار په نننې برخه کې له نوموړي سره د هغې په کارونو او ژباړي خبرې کوو
فنکار
اغلی شبانه دوران ډیر مننه خیر اوسې چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او پښتنه مر سره کوم چې په دې وروستیو کې ستاسو یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوی دغه کتاب په اړه راته وایي چې په کتاب کې څه څه دي
مننه له تاسو څخه چې خپل قیمتي وخت مو تراکه او زموږ راوبلم د خبرونه ته ځنګړې سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دامګړې ستاسو خبرونه اوري مننه له پښتنې څخه مو د پښتنې په جواب کې به دا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپوه په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوو چې سندرې د څه وخت پیل کړي وای ماشومتوب څخه ما دا هیله درلوده یا په دغه وخت کې مې کار کوو ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلوده
ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینی لندکی شیرونه یا هم ځینی د زموږ پوهانو نور د نور هیوادونو چې دی دوی ځینی وینا به ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مې راژباړل پښتو ته په فیسبوک باندې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونو یا هم ټولنیز رسنیو څخه ګټه اخلو چې ویم ټلګرام دی. ټلګرام کې ډیری داسې ګروپونه دي چې هغه کې کولی شو ډیری څه ترلاسه کړو. ډیری کتابونه چې په پی ڈی ایف باندې چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو د خصوصا په دری یا فارسی ژبه چې دي په دې ګروپ کې بول او ځینې شعرونه بول. دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب یې درلود د نورو ژبو څخه چې دا شعرونه بول دا به په فارسی راوژباړل. ځینې په انځور ډول به یې خپرول او ځینې به همداسې د شعرونو د شاعر نوم سره به یې خپرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه د ګروپ کې وډیر خبره کیدل او ډیره به دا تشویقوله هغه چا چې خبرول د نه به تل غوښتنه کوله چې دا شیرونه لا هم خبره و. ډیر ښه شیرونه لري. د دمګړی کتاب هم چې لتا سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب ترلاسه کړی نو ما به دا شیرونه اخیستل. ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل, ځینې به مې کاپی کړل, ځینې دا انځورونه بچول دا به مې راوخسم. یا وخت دا سکرین شاټ دا عکسونه او د انځورونه چې را ډیر شي ګالری ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالری یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي. نو زما تلوسه لا هم ډیره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعرې په اړه ډېرې معلومات ترلاسه کړم چې داسې شعرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کیږم او کله چې دا لولمه هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شعرونو سره زه هلته مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمنه اصلا د هند په کاناډا کې ژوند کې وی دا کوم شری ټولګه چې لیکل دا د پدریو برخو وشو شوی دا هم نس ترڅنګ نور ما دا معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام ترڅنګ را واخیستل.
او بیا دې دا کتاب په ژباړه شروع کړش او د ژباړه
لومړی لکه څنګه چې میا دا ونه وکړه ایم ایز هوټ نو چې دا کتاب را وښوړم. څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شیرونو راخیستي ول ګوګل نه مې راواخیستل او د دې شیري ټولګي سره چې زه مخ شوم دا مې راواخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خبره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې د نور شیرونو مې ولوستل. ما دغه شیر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولیدل چې زه دغه کولای شم پښتو ته راوژ بړم. بیا ورسته له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې دا غوښ خه مشوره اخیستل چې دا کتاب دغه سیده خصوصا شیری ټولګه ده. آیا زه دغه راوش باړم دا به خوي او کنه هغه زه تشویق کړم دغه تشویق دې سبب شو او د دې معلوماتو ترلاسه کول دې سبب شو چې زما هوټ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړه ته مې مخه کړه.
اغلی شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته. کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعري ده تاسو خوش باړلې هغه اصل متن مو ملوسته بیا خپل ژباړه مو هم لوستي د شاعري هغه ډول څه ډول ده.
روپی هم دا کوم شعري ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دمګړې زموږ تاسو په لاس کې چې دی چې ما ژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي. د چې کومه شاعري کړې ده او یا هم دا کتاب چې ما ژباړلې دا په درې برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب احساسات دي چې کله چې یا د انجلۍ چې خپل کور کې وي یا هم ار انجلۍ زموږ په ټول نه کې چې دا خپل ما چاپریال د کور په چاپریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور د ته څنګه مینه ورکړي دغه مینه او دغه چاپریال په کې انځور کړي د خپل دی شهري کې. او په بل برخه هم دا چې یو پیغله چې استریږي او یا هم یو پیغله چې کله مینیږي خپل دغه احساسات بیان کړی دي او دومره برخه هم دا پکې بیان کړی دا او یا هم انځور کړی دا چې دغه جلې په مینا کې ماتې خوري د مات څخه وروسته کوم حالت لري او کوم عادسه پی رازی دا حالتونه وی چې دی د کتاب کې هم دی شری ټولګه کې رنګړلې دي په دریو برخو یې دغه ټول احساسات انځور کړي.
مننه. د هنر ژباړه په ځنګړي ډول بیا د شعر ژباړه دا په ژباړو کې ټولو سخترین ژباړه ده ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکی یا شاعر یا شاعره دا په خپل ژبې باندې لیکي بیا د دغه انتقال وبل ژبې تلک ستونزمن وي سخت وي سخت در تنو چې هغه احساسات یا هغه عواطف چې هغه چې روپی خلی دی بیا هغه تکټ مټراوج باندې پښتو ته
ډیره ښه خټی کې تمو اشاره وکړه. لومړی دا چې روپی خپل یو خزوه زه هم د دې د طبقې نه یم، هم د دوی یم، هغه د جنسیت نه یم. په دې برخه کې د دې د غټول احساسات چې ول د دې هغه غږ چې ټول سوچه دی یو میرمنې غږ و چې موږ ډېرې خپلې ټولنې کې داسې میرمنو سره مخ یو او یا هم ډېرې دې خپل غږ نه اوچتولی شي. دا و چې دې خپل همدغه تجربې دغه احساسات دا چې په دریو برخو کې ویشل شوی دی، د کور چاپېریال دی، د مور پلار مینه ده، د مینې هغه انځور نړۍ احساسات انځور کړي دي، وروسته له مینې ماتېدلو او یا هم بریک اپ چې ورته وایي. په دې برخه کې دغه احساسات چې راخیستي دي، ما چې د دې دا شعر ولوس او دا چې د یو ښځینه سوچه غږ و په دې برخه کې په لنډوټو کې راخیستلی دي، او په دې کتاب کې ما تر څنګ د دې چې شعرونه راژباړي دي ځینې انځورونه هم دلته شته. دا انځورونه ته چې وګورې ډېر لنډ لنډ شعرونه، لنډکي شعرونه دي خو ستر پیغام ځان سره لري، یعنی ډېر حالات او یا هم داسې احساسات پکې بیان کړي دي. ما چې د دې شعرونه ولوستل ډېرې د دې احساس ما خپل وجود کې هم ولیده، یعنی چې احساس مې کوي چې دا یو جلې د کوم کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوي دي. دا چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ما ته ډېر آسان ول چې زه هغه احساسات ښه راخیستلی شم او په خپل ژبه یې چې یعنی دغه ژبه او زما ژبه یو ده، ځکه چې هغه میرمنه د کوم احساسات کوم حالت چې تحملولی شي یا هم پرې راتلی شي څنګه باید دا بیان کړي، هغه ما ښه راواخیستل و مې ژباړل او په دې برخه کې کوم ستونزه مې نه درلوده.
یعنی د احساساتو او د جنسیت مشترکوالی د دې سبب شو چې تاسو ته په شاعری د شاعری په ژباړ کې ستونزه نه وي. خو راځم دې ته تمخ کې ویل چې دا دریو حالتونو په اړه شاعری د روپی مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده، د ځواني ډول دی، د مینې وخت دی چې را د په مینه کې څه ډول و او وروسته د اړیکو لپاره کوم هغه حالت دی.
بالکل
زموږ اوریدونکو به هم دې وخت کې یو ډول په تشویش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې ښه روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې، تا څه ډول ژباړلې، روپی په مینتوب کې څه ډول کړې او روپی په وروسته د اړیکو د پریکون نه څه ډول شاعري کړې. نو یو یو یا دوه دوه شعر نه راته وایي
حتمان والې نه دا چې د دې تلوسه هم ختم شي. زموږ په ټولنه کې ډیرای موږ د دې شاید چې په کومه کورنۍ کې چې نجلۍ نړۍ ته راځي او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته یا غږ پکې کې چې ستا لور پیدا شوه، داسې ښه احساسات نه لري. او کله چې کوم زوی پیدا شي بیا ماشاءالله څومره په افتخار سره وایي، ډیری بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ ګڼي. خو پټه مینه پلار خپل لور سره ډیر لري، ځکه چې زه خپل نجلۍ یم، زما پلار جان ما سره ډیره مینه کړې ده چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق زده تر رسیدلی ما.
او بل عمل دا دی چې لور هم د پلار سره ډیره
لور پلار سره مینه بالکل لور پلار سره ډیره مینه لري او زوی مور سره ډیره مینه لري، دوی دواړه یو بل ښه درکول شي او د دوی دواړو ترمنځ ډیره ښه اړیکه وي. موږ دې خبر سره ډیره آشنا یو چې انجلۍ په ژوند کې په هغه چا باندې ډیر باور کول شي. زموږ په ټولنه کې دغه انځور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډیره مینه کوي او داسې برعکس مور خپل زوی سره او زوی هم داسې برعکس سره مینه کوي. نو دا چې خپل پلار جان مې څومره ما سره مینه کوي او څومره ورته مینه زه بیرته ورکوم، دا خپل د دې دغه حالت زه ښه درکول شم. ادم ګډي کومې خویندې همایند زموږ غږ چې اوري او همداسې برعکس زموږ کورونه چې اوري، دا ذهنیت یا دا احساس هم د دم ګړی هم احساس کړی. مثلا موږ وایو چې وای پریکړه دا وه، د دې یو شعر دی، پریکړه دا شوې وه چې هغه به ستا د ژوند لومړنی نارینه مینه وي او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې، یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده، هغه نارینه مینه، هغه اوس هم هر ځای کې لټوي. خو پام دې ته نه دی چې هغه مینه د پلار مینه ده. موږ تل داسې وایو چې پلار یا مور هغه مینه درسره کوي، یا هم د پلار مور چې یوې جلۍ سره ده، مثلا پلار مې ما سره بې مطلبه مینه کړې ده، دا دومره مینه راته راکړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري.
د مینتوب د وخت یو شعر راته وایي چې روپی کله مینه شوه څه ډول شاعري وکړه.
بالکل وایي دا چې ما ډېر خوښېږي کله چې مئین شوه پی خو هر مئین د خپل معشوق تعریف کوي کما شوقوی خپل د مئین تعریف کوي کما مئین وی خپل د معشوق تعریف کوي نو دا چې معشوق و وای هر انقلاب ته هغه د هغه پښوندو پایل او د هغه پښوندو پای ته رسیدي
دیخي خو د بریک اپ د وخت یو شیر موایا
کله چې دا همغه د خپل مینې څخه جدا کیږي یا هم دا په مینې کې مات خوري وای چې للره ډیر خایسته وي خپل معشوق ته وای چې در نږدې شوم از غې دی لرل
ها د ورسته پښتنې په توګه ما دا کتاب ولوسته په کتاب کې د هر شیر سره یو یو انزور هم کښل شوی دی او تر ډیر پوری دغه شیرونه کچیر دا تصویر ورسره نیوي نو معنی نیمګړی وی
بالکل
مثلا دا یو کوچنی شیر د ته په هر ځای کې او دلته نه او دا میډیر زوروي دا میډیر زوروي بیا تصویر چې دا د سینما دی
بالکل
کله چې دا هغه تجربه چې یو چا دا کړی وي او دا شیر ولولي نو اوتومات به دا غو په احساسات او عاطفو تاثیر کوي دا تصویر نه چا انزور کړی تا په خپل کلی کنه دا د انټرنیټ نه کړی
زه انزوري کې انزورګری کې دومره تکړه نه یم خو هوټ لرم چې ان شاء الله زای کوم خلک لک کلاس می ګرځي اما د خوانزي له وخت نه چې پاتې دي دا کوم چې کوم انزورونه چې دام ګړی تاسو د شیرون سره په دې کتاب کې وینئ ما دا د ګوګل نه راخستی دا انټرنیټ نه می راخستی دي
ډیر مننه
سلامات
کور دا شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو دغه پانی کیسه وګمج بارخیل کوي د کیسې نوم وید وګړي ده
زرپانه وید وګړي نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیدو تاب ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببره لوی سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه دربارې شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لوی زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي لټولو د لوی کلا لوی دروازه پدرب بیرته شو سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلی کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلی ګرد واړه او زاړه ټول لزایا ولټیدل د کلی د سړې ادې لخلی لوی چغه پورته شو یا الله خیر لدی سره ټول ناری کړی غلی دی غلا لویانو هر یو څه چې لاسته ورغله لو واخیستل چا تور په لاس کې ونیوه چا تبر غیره پورته کړ او چا ټوپک اوږی ته واچو خو چې لکه لاګانو او کورونو د باندې د کلمن سره ووتل هر یو لکه اروایي چې وتختی ځای په ځای ودرید په ټول ویر خبر شو رنگونه یې زیړ واوختل ټول کلی پسپکو او درنو وسلو بار داسې وسلوالو نیولې و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لوی وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه کروندې او کلی ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو او کلی او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي له دوی سره جګړه او کتیښته په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې دا وطني غله نه وو او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو د دوی نه جامې چاته ورته وې او نه یې څیرې او نه نور کړوړه یوې هم انسان ته نه وو ورته څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چاپیریان ګڼل
چا دیوان او زنل نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیب مخلوق نه یوازې د ننه او د باندې ټول کلانی ولې وا پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې، خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه ور وړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحیدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نرۍ مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه، هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا ایخه پاتې شوه، او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه، او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه، او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه. دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدیږي. یوه بل هم چې هڅکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی، او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې، او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې ورسی برخه ته رسیدلی یو. په ورسی برخه کې ورخمین خیال لرو. په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډیکلمه دراوړو. زب بیا رازمه، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازمه، زب بیا سا غواړم، زب بیا غکوم، زب بیا تا واړم. زب د ژوند ټول رنگونه ټول کړم، زبرانا غواړم، زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا کته پورته وګورم، زب بیا وړاندې ورسته فکر وکړم، زب بیا هیڅ چاته کیسه نه کوم، زب بیا هیڅ چا پورې زړه نه تړم، زب بیا هیڅ چاته زړګی نه ورکوم، زب بیا هیڅ چا پورې صبر نه کوم، زب د هیڅ چا په نوم شعر نه لیکم، زب بیا هیڅ چاته سندرې نه وایم، زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چاته جانان نه وایم، زب بیا هیڅ چاته ارمان نه وایم، زب بیا هیڅ چاته د خپل زړه خان نه وایم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم، زب له غرونو درناوی راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم را واخلم، زب د لوی اسمان سینه چیرې کړم، زب د ویډ جهان له مخه ګلې ته بی مخی رنگونه وتروړم، زب الفاظ هوا کې وکرم، زب له تورو نه د میم تورې را لری کړم، زب د شپې تیرو کې چغې وکړم، زب د ورځ رڼا کې ځان ورک کړم، زب غوغا ته هم وګونیسم، زب خاموش الفاظ ولولم، زب می آه ته جامې واغوندم، زب خفګان صادر کې غوټه کړم، زب خندا په دار را وزړوم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، د آدمزاد بچو کې یوازې تا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا مینه راوړم ټولو یارانو ته، به خبره سپینه راوړم، لڅو یارانو نه مې کرکه کیږي، خپلو مارانو نه مې کرکه کیږي، مداریتوب را باندې بدی لگی، دو مخیتوب را باندې بدی لگی، د سیاسیونو نه هم خنوړم، دوی ډیر خونخوار خلک دي، پلار روان خو ډیر بې لار خلک دي، داسې هم شته چې ډیر د کار خلک دي، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، بس دې تیاره ژوندون ته یو رڼا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب ړندې دنیا ته سترګې راوړم، زب له ګونګ اسمان آواز پورته کړم، زب کڼا ځمکه هم وډبوم، او ورته وایم بچې دا خاموشي د څه ده، او دا شور جوړ په څه دی، دا خاموشي د څه ده، او دا شور جوړ په څه دی، دا رڼا تته ولې، دا تیاره زیاته ولې، دا مینه ورکه ولې، دا نفرت زیات ولې دی، دا دروغ چا جوړ کړل، دا رښتیا چا ورک کړل، نو دا اسمان ورک ولې دی، دروند جهان سپک ولې دی، مینه نفرت خور او ورور ژوند دی په مرګ دروند پور، هو زب بیا رازم، زب بیا سا اخلم، زب بیا رازم، مینې ته ښه کوم، نفرت ته نه کوم، او په لوړه ناره دغه ټپه کوم، په نصیبه به مې پرته وه، چیرته زما نازک بدن، چیرته غمونه، هو زب بیا رازم، هو زب بیا رازم، زب بیا چغې وکړم، او دا به ووایم چې سوزیږم او رکیږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، خندېږم خو ژړېږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، سوزېږم او خوږېږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، خندېږم خو ژړېږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، زره زره په خپل وجود ټولېږم او رکیږم، ماتېږم، ماتېږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، دا ستا د وجود عطر مې نن بیا خار کې حس کړي، زنګېږم های زنګېږم، څوک شته چې درد مې کم کړي،
جرړو نظر یا بے پر مرغوے، یاد نیم آسمان وے ستورے، یاد سم منزوبوے، یا بے جرڑو نظوے، یا بے پر مرغوے، یاد نیم آسمان وے ستورے، یاد سم منزوبوے، یا کترے دا شبنم ز نمی پلا نمی نکوے نمی دو
می دشمن و نه می بد و نه می خوه یا کتره و دشم نمزو نه می بلا نه می نکوه نه می دوست نه می دشمن و نه می بد و نه می خوه دا جهان جہان بلو جنت وہ کرشت نوے او ہر صبح خدایا صبح وستا شکوے کتوے ستارود بنوے دا جہان بلو جنت وہ کرشت نوے او ہر صبح خدایا صبح وستا شکوے